درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بوسی او د روغتیا جامې مو پتان اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېیمې صفحې څخه پیل تر دولسمې صفحې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علومو ته ویل کېږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبیني سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته د طبعي علوم، طبعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیا او خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږي چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایي. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو لموږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چشکي راځي، په مادې کښې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کېدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچنۍ ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچنۍ ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس څه ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د نه په معنی، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو څه وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساينس مضمون کې هم را تاسو ویلي دي، نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وو چې کوچني ذرات ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ را تاسو وګورو، ماده چې د خپل د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه مس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپل مرکب چې د خپل مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنۍ ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول، که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه جوړ کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه، عبارت چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن ګاز دي، د اکسیجن ګاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن ګاز دي، کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي. دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي، عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کېږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلوراید، لکه مګنیزیم کلوراید او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سوي دي، د دوی د یو ځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي، دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. راځو اوس د مادې فزیکي حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکي حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورو موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذراتو، اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي، همغه د همغې مادې د داخلي جاذبې قوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره څه ولري، توپیر ولري. نو لام دے کبل مور او تاسو وای چې ماده خپل پدری فزیکی حالات سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه ګران زکون کو جامد حالت چې د ماده هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلې شکل او ټاکلې حجم درلودونکې وي خو د ذرات ترمنځ فاصله کمه او د جذب کوی چې شو سي زیات وسی البته موږ او تاسو ګورو جامد د ماده جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو لکه تیژه یا ډباره لکه لرګي او اوسپنه دا ټول د ماده او ماده شتون په جامد حالت کې دی او د ماده مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولی او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوا کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده د ماده مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو د بیلګې په توګه لکه شودې غوړي تیل او داسې نور دا ټول د یو ماده مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري البته ګران زده کوونکو د ماده د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعات ته دی نه ټاکلې شکل لري او نه ټاکلې حجم لري غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا د ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو چې البته د په ماده باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې ماده یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي یا انقباض رامنځته سي نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی رامنځته سي البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي یعنی حجم یې څه شي کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوت په نظر کې نیسو لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور دی بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کیږي پړسیږي د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کړو البته سوړ حالت ته غوره کړي نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي البته حجم یې کمیږي چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کیږي زیاتیږي او ورو ورو دوی څه شي کیږي خپل حجم زیاتوي نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکي دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اولې صفحې څخه پیلېږي تر لسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست ته چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پیړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دي خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او موږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته کچیر وګورو، کچیری وای یو ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي، البته موږ او تاسو وای یو اټوم چې د خپل د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي، چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي، او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي، عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کیدون؟ یعنی ا یعنی د نه اټومز، یعنی د تجزیه کیدو، یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري، یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم خپل دې ته اټوم وایو، چې د اټوم په باره کې، البته د اټوم په تاریخچه کې تاریخچه ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي، یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر موږ او تاسو ګورو، لومړی خو موږ او تاسو وویل چې ماده څه شي ده، د څه څخه جوړه شوې ده. په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو، موږ او تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو، چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپله اټوم چې ده، د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل وو، چې خپله ویله د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږېږو، چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه، چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یو نظریه وړاندې کړه. وویله چې اټوم چې ده، یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کیدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته، البته د تامسن، موږ او تاسو سویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا وه، چې خپل اټوم ته خپله یو کرهیي شکل ذره وویله، او دی هم ویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري، چې هغه د الکترون په نوم سره یادېږي، او کېدی شي چې ټول مواد خونسا اوسي، او هرومرو کېدی شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري. چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته، البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله، چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې. البته وویله چې کېدی شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده، او خپله دغه هسته کېدی شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کېدی شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره شوې وي، چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوری چې وای اټمی ماډل چې خپل د شمسی نظام یا د شمسی منظومې ماډل په شان سره د اټم لپاره یې موږ تاسو ته چی شکل معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسی منظومې په مرکز کښې ځای ورکړ او د اټم په مرکز کښې که چېرې وګورو هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چی کېږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفور څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و چې هغه خپل اټمي تیوریزم را تاسو لپاره بیان کړله چې د رادرفور څخه وروسته دوه کاله وروسته په 1912 کال کښې ده بیا خپل نظر موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. ده په خپل نظریه کې وویل وایي الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې چې شي کېږي ګرځنده وي، یعنی د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي چې شي کوي نه ازادوي. نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوي وه او لیدل شوي وه وروسته د هغه څخه بیا کوانتمي اټومي تیوري وه چې په 1960 کال کې رامنځته شوه چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته شوله چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري، د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځن په حالت کې. او چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1920 کال کښې رامنځته شوله. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپل اټوم وپېژند، د اټوم په تاریخچه کې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ده چې څخه دي. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده چې د اټوم په هسته کښې بیا ګرانو زده کوونکو خپله پروتون او نیوترون اوبخشي نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپله الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو چې د اټوم چې هسته چې ده خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکې ده، چې د اټوم هسته چې ده خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې چې شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پېژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي، او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ ګرانو زده کوونکو دا د اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري، او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه وینئ چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي، او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپله نیوترون ده چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کېدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي اوسي او کوم برقي چارج نه لري د چا د نظره، دوی چې دي خونسا دي، او نیوترونونه چې دي په ان تورو سره ښودل کېږي، او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري، چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یو انګلیسي فزیک پوه البته کیمیا پوه و چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپله پروتون هم قرار لري، چې پروتون ته بیا موږ او تاسو ووایو چې دې د چار له نظره مثبت چارج درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه چې د پروتونونو شمېر او د نیوترونونو شمېر د الکترونونو شمېر موږ او تاسو وایو راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجموعې ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی که چیرې وګورو د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمېر البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کیږي چې دوی په داتوم په استک شي ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه کچیر وای هایدروجن د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده، یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویل چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې د یو له بل سره مساوی ده. نو رازو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټومي نمبر و، او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پیژنو چې اټومي کتله څه شته ویل کیږي. اټومي کتله چې د ګرانو زده کوونکو د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعه ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعه ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو. البته یا هم د کتلې نمبر ته ویلی سو، چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ، یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده. چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر یې مساوي په نه سره ده، چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته په شي خواته چی شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګران زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په 12 سره، او اټومي کتله یې مساوي ده په 15 سره. یا هم د کتلې نمبر مساوي په 15، او اټومي نمبر د پروتونونو شمېر مساوي په 12 سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکتروني کشرونو باندې غږیږو، چې موږ او تاسو البته خپله کچیرې ځیر سو د دوی د هر عنصر الکتروني کشرونو کچیرې وګورو، البته هغه برخې ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چار له نظره منفي چار لري. نو همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کیدای سي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکترونیک کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو، که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت کوي، او یا که په ټولو سویو کې؟ نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوې انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده، بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی، هغه عبارت اس پی ډی اف څخه، چې هغه څلور دي، په اس پی ډی اف باندې ویشل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې څه کوي؟ د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د 2N فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترونیک کشرونو لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو، چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کښې مطابق موږ او تاسو الکترونونه څه شي کو؟ ان ته قیمت ورکوو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کښې هغوی مربع کوو، او بالاخره به موږ او تاسو ته د لومړۍ اصلي انرژیکي سویې تعداد معلوم کړي، چې په لومړۍ انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، په لومړۍ انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي، او په دریم کې دغسې 13، او په څلورم کې موږ او تاسو وینو چې 2. خو تر څلورمو پورې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویه کې د الکترونونو شمېر معلوم کړو. خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته د دغه فرمول چې د ست نه کوي، د دې برعکس ده. نور د دې څخه ورو ورو څه شي کیږي؟ په هر مدار کې کمیږي، او هر عنصر چې ده، د هر عنصر اټوم چې ده، د دوو مدارونو څخه اضافه کشرونه نسي غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.